ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه مني. د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري همکاري کوي. د خبرونه د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې په کې دوه چینایي وګړي وژل شوي او ولس نور کسان ژوبل دي. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوه چینایي وګړي وژل شوي. پاکستان د دې هیواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفګان خبدله. حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 مې بریدونه ستایل دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو چاودنې دوه چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه. خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د چین سفارت په بیان کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د دې برید عاملینو ته د سخت صدا ورکړي او په دې هیواد کې د چینی وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي. په یوه حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده. د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوی بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہ‌واره دي. د خیبر پختونخوا و دیراله د شوخوا سلیلشتو ساتونو تر ورکی دو ورستو بیگانا ساپا د صوبې سملای په غونډکی سرګند شو. علی امین ګنداپور د اکتوبر پر 15 ماه تر هغه ورستو ونلی دل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد دی چوک ته ورغلی وو. د تحریک انصاف مشرانو تور پوری کړی وو چې نوموړی د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلان درکړل شوی دی. خو د اکتوبر په 6مه وفاقي حکومت دا تورونه رد کړی وو. بیګا د ګنداپور له منظره د ورکیدو په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیړنۍ غونډه وربل شوې وه چې پکې نوموړي ناڅاپي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ.
او ای جی سی واوره زه هم هغلت کیوم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده. یو دا چې مونږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسیدل او دوی مدا چې زه هم هغلت کیوم او سلور چاپی د وهلی دي.
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې وه چې الیمین ګنداپور په خپل پټ شوی دی او د ده په وینا ګنداپور د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې دی د اسلام آباد په پښتونخوا حوض کې وو. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي ده شعارونه ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورونو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې یې ناقانونه سازمان وګرځوه. په فرمان کې داوه شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ د داسې فعالیتونو وخته ده چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولي او بیان کې ویلي په خیبر دل کې د پښتون قومي عدالت په موقع د اکتوبر لنه همې تر دې لسمې بریدونه نه کوي. هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي. وفاقي حکومت پر داسې مهال اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه د خیبر ضلع پر ایګیلل میدان کې وربللې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خودل شوې و. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورنیو چارو کې خواشینونکي او د نه منلو وړ لاسوهنه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د اکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه څرګنده کړې و. ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کوي. کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوریت ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لاري په خوځو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او روسته خبردا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 8 بریدونو د دښمن هغه دړې هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یو اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل بیت کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خوره په خپلواک توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا خبرونه مزر ته وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وره. چارواکي وایي 13 شپه د کراچۍ هوائي ډګر نه په لارا د چینایي وګړو په کانوای حمله شوی چې پکې دوه کسان وجل شوی.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر اسلام آباد تب دا احتجاج لاریون مشری کا ولا غال تب یا غیب شو چرت تلے وہ بیگارا سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منگا چنگ سار ماتا اس کا پرسٹاکس کی ویلیو چیزا پدے منے 100% شوری ما جت خود ساختہ ریپوشا پخ پلا اعترافی جرموں کو.
پا خیبر پختونخوا کی دا زراعت محکمہ وائی چی دغا سیما کی دا زیتونو فصل دیر پا ترکای روان دے
تقریباً دا صوبے 32 ازلا کے دو دیرش ازلا کے دا پلانٹیشن شوی دی اس دے کی وقت پا وقت اس بوٹی دا روان دے.
دا ویوشمیر نور کورنی او سیمیز مطالب ہم لرو دا مشال تر سنگو سن. زمشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سکوربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تستا سو پام را ګرځوم. بیګا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوی دي او ځین نور کسان جو بل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ جو بلی تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حمله ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمہواری منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علی راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په شپږمه اومه نیمه شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلې کړې وای د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمی شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په شپږمه د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوې. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اصفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیخه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھے موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وائی د پیخ پر زئی ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخ کې سوق په هدف او یا سوق په هدف کړې شوې دي. دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مون کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټول ادارې دا محل په زئی موجود دي. په دې کې بلګ وخت ولګي. مون ټول شپه دلته موجود یو. مون د دې پلټنې کوو او مون ته تر اوسه د دوه کسانو د وجل کے دو خبر
جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا دا کراچی پولیسو دو افسرانو دا نم نخو دلو پشرت ہم مشال ایڈیو تاویلی چی دا چودنی هدف حقا چینائی انجنیرانو چی دا پیخی لگا شباولان دی لچین سخا پا الوتک کی دا کراچی هوای ڈگر تا رسیدلی وو پا قافلہ کی دا هوای ڈگر نا بہر روانو. د دوی په وینا په چاودنه کې لګ تر لګ دوه چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال دا غوي جسدونه او جوبل کسان د کراچي په شخصي ساوت سيتي روغتون کې دي. لا پیخ سمدستي رستو د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزي مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په گاډي اور لګیدلې وو. سو گاډي د اور ښکار شوی او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ د چاودنې ذمہواري منلې او داوای کړی دا چې د چینایي انجنیرانو پانګوالو په قافله باندې ځانمرګې برید کړې دي او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ال ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران تسوری د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې پلټنې پیل کړې دي او ډېر ژر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړې دي نو هغه ویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې ترسو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې ترسو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سن وی ویلې ولستي د بلچا په خبرو باور نه کوي. پلټنی روان دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولس سره به شریکی کړی شي
او آپ سے بھی شیئر کی جائے گی لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخ کال د مارچ په 26مه د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران او د هغوی پاکستانی ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجنیرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلواله ډلې د هغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14مه هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمہواري بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26مه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلواله ډلې قبوله کړې وو او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلواله ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید درستو د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سرخېده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنډاپور جی په جبري توګه لاندې کړی او په حراست کې ساتلی دی. خو بیګا ناڅاپه علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلۍ په روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنډاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسرک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15مه په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجرز ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سر جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسا تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. آی جی صاحب واورا، زه هم هغلته کې وم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د آی جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو، او دویمه دا چې زه هم هغلته کې وم او سلور چاپې د وهلې دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دي داوی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس ځای دی. لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغلته کې زی، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغلته کې پاغوي چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنګ نیوکه ونه کړې سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکه وکړي، او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساختر پوشا په خپل اعتراف جرم کو چې زه په کی پی هاوس کې ناستوم، چلو را ټیم پرو شو غو زه چاراونه کومو پڅمنه د ډیبیټ شروع کړو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت دا سي هغه خوندوم نه یغسته.
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرک کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته ویل چې زه چا بیولای ما یا چا تھانے ته بیولای ما یا گرفتار کړای ما مخکیم خود ساخته وا او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دار اغله دی خپل ورکر سره دوکا کوي لګیا دي. غریبانان ساده خلک دي، ما ټول ته ویل چې بیا دا شای چې کوم ډرامه ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د اچانک راننه وتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل، او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنی غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11 په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولی دی. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه بنا قانوني وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنی غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یو جرګه راغوښتې ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګو او دا یې نه قانون وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یو امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ترګرۍ ضد قانون د 11B ماده لاندې نه قانون وګرځول شو. وزارت تور لګولې ده چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورنو ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیه نگران په دې نظر دي چې د دې بندیز او نه قانون ګرځ یادولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د نکنونو ګرځولو نه پس ته غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکخ او د قانون ماهر عطاوله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورونا چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورونا چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونا چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کله هم د تشدد لار نه ده خپله کړې. دغه شان د نېشنل ډیموکراتیک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی پخوانی ټویټر یې په خپلو پوسټونو کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې ریاست په سوله ییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلی دی چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنگ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړې دي خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. د جرګه خو باسي هم کیږي پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم څه د حکومت کو اجازه د ریاست کو اجازه نه وناس. اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بیا هغه باندې کبیا څه د دې پرزید باندې څه مقدمات جوړېدل یار
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یو ځوان نقیبالله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
ته زما مشال رادیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبری غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مدیره هیڅ د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنه پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبری غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ د پاره ده. موږ نن خپل قوم ته واضح دا پیغام ورکوي چې موږ با قاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه غوښتي ده، موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین لا خپل پښتنو سره وو، نن یې وزیرستان اهل خلک سره ده. ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ په اجتماعي باندې د ټول وزیرستان په 9 اکتوبر باندې اجتماعي مزار شریکوي.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادي مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د تیرو سو ورځونو د لارو بندیز، د پولې پورې تاجرانو سبزی میوې او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول، خواس کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خون روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دابه نمیش ډیره خوشحالي سرګند کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوی مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په داش خو د کاروباریونو ډیر سخت نقصان نه وشول او خاص کر د سبزی د میوه ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په علاقه نه ونسه د کروړې ریپی پر نقصان نه وشول. بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي. مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
هوتمنځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلي. نامنی پیخې نور هم سوا شوي سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبور شي. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او دا غې وړاندې هم مشال ریډیو ته ویلي چې جرګې مشرانو ته په وار وار ډاډ ورکړي د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوز هڅه کړي. روزانه په بنیاد وسلوالو زید عملیات کړي. سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی. د مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، نن د سپتمبر پر ومه د سواد د سرکاري سکولونو سلګونه استادانو چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل ول په منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نوکرۍ دې یې نه یوازې پخې کړې شي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سواد کې د تعلیم د محکمې مشر وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکی چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
فات په منګوره کې د پرستب مخې ته راجمع شي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیل ذریعو زیاتې کوي. د ضلع سوات ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سوات کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډ هاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي. نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی، پسې پی فنډ کې شامل شوی دی. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره، دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډیر زیات مسائل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر مقبانه د استاد لزور ور کوي. ددنه زړه مراعات تخلیکم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو لور کړی دی کومه. نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیل بریکوټ ورته پر امري سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادانه د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوملري پروتوسیمو ته بدلې کړي چې دوی ته تګ راتګ کې ګڼ شمېر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نچکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي، نو دا قوم د مشر چې عزت نه ایل هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجوس کول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا تخپل غښتنو لپاره مظاهره کړي. خو کچري حکومت د 15 نومبر پورې دوی غښتنه اونم نهره ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي، بلاشه احتجاجي وشو، کونور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتیو نن مونږ د یو له صبح جوړ سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ ټول سکولونه بندو، طالباندی په ټول صبح کې کو او دا غي پوری وینا کولاو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
پس وخت کې تعلیم محکمې خزینه سانګې ضلعي مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروایی کړي.
دا مطلب یې کوم سکولونو کې چې ماشومان و تعداد کم دی او تیشان 140 ریشو باندی زیادی دی نو آغا تیشان مونگا چطا چه شورتیج دی آغا سکت برولی گو
در سواد سرکاری سکولنو استازان وی چی دا وقت پر طول صوبه که 14 تعلیمی داری دی چی پکیر دا 100,000 نزیاد استازان پر دیوتای دی کچری حکومت دوی غختن او نمانلی نو پر طول سواد که کاربندیس اعلان اکری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او دونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کېږي نو را دي چې وورو د خبرونو لنډیز په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو 14 د چینایي وګړي وژل دي. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورټ قاسم ته د برېښنا شرکت کارکوونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه، خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا 300 ساعتونو تر ورکېدو وروسته بیګا ناڅاپه د صوبې اسمبلۍ په غونډه کې څرګند شو. علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 15 تر هغې وروسته ونه لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوي احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډي چوک ته ورغلی و. د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو 100 ساعته وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی. بلخوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته په استولي بیان کې ویلي چې خیبر دل لکه د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 14 بریدونه نکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غند نه کړي. پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې په کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خولې شوې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې د خواشینونکو او د نه منلو وړ لاسونه ده. د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 9 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشت غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 9 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و. مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو. د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیلو برید وکړ چې ورستو اسرائیلو په غزا تړانګ کې د بمباری کمپاین پیل کړ چې نن یې یو کال پوره شو. دا د اسرائیلو په اوسني تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړونکی کمپاین دی. دا کمپاین له هغې 100 ساعته وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیلو بېساري بریدونو ته ترسره کړل. دا هم د اسرائیلو په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید و. حماس چې په غزا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده. تفصیل منور شان اورو.
له نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس له غزې څخه په اسرائیلو برید وکړ چې تر 100 ساعته جاری وو. پکې یې د اسرائیلو د وینا تر مخه 1,109 کسان ووجل چې پکې 615 ولسی وګړي او 1,000 بهرنیان شامل وو. د برید پر مهال د حماس وسلوالو 251 اسرائیلیان یرغمال هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي. په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي. داسې باور کیږي چې تر سلو پورې یرغمالیان اوس هم په غزا کې دي او پاتې یې مړه شوي دي. ځینې یرغمالیان په غزا د اسرائیلو په بریدونو کې هم وجل شوي دي. په غزا پټۍ کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونې ورستا اسرائیلی ځواکونو مکانی عملیات پیل کړل او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 346 سرتیري وژل شوې دي. بلخوا په غزا کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه صد پاسه 1,000 فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمیر پکې ماشومان دي. ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیرې له دې هم زیاتې دي. شي ملګری ملتونه وایي کې دې شي چې لاسو زرو څخه زیاتو کسانو مړی د استوګنو د ویجاړو شوو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي. همدارات د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیلو صد پاسه 900 فلسطینیان وجلي چې په کې له 150 څخه زیات ماشومان دي. په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهره یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو. په یعنی حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 10,000 جنگیالي وجلي خو حماس دا شمیره ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایي بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کیسه لورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 148 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغه په نیغه په نخښه کړی او د دې ادارې په نظر یې قتل کړی دي. په یعنی حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په حق له د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې اویل چې اسرائیل په غزا پټای کې د عامو فلسطینیانو لوګه په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې لوجې په غزا پټای کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک به کور شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراستراکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړې دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراستراکچر او ودانۍ په نخښه کړې دي. اسرائیل په حماس تور پورې کوي چې ولسی خلک د بشری ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال لري دغه کې مشال زمون رڼا ایستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له ورسته بډبو کې او تیز باد از ځانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبي آفت درانه تاوانون رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختی هم ماتې شوې دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېرې خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل راک.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې لورستې بړبوکۍ او طوفاني باد ځانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بړبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وی چې کولای شي د لویو زیانونو سبب شي. د ټانډې پټان اوسیدونکو وایي دوی سره په بیډنی ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولای په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوی کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږمه یو تن ځای اوسیدونکو جمعه خان مشال راډیو ته وویل
بس داسې خدای طوفان و چې کام ونته شای جوړ شو ډېر لرې ورتلو 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 داسې ولارې ونیوه چې چی مخې ته تل کوونه وا ککور و چار څو مکمل توسې خپل کس راغ دی حاضر چې دا دیولونه په خپار یا د سړانګ نه کی بمبور بیړانګ نه کی لکه طوفان سړانګ کړ او بیا داسې بیواس غریب منطقه ده چې اوس ولکه دغه واس لرو چې اوس وی چې یو تیګه په بل تیګه کېږي یا غسیمټ خو خلرې خبره چې خاط واسه ولا کلر
د ځای اوسیدونکو په وینا په ډنډه پټان کې د کورونو دیوالونو او د خونو د چتونو ل زیانمنې دو او نور مالی نقصانات سربېره د دې سیمې کرنې ته هم ډیر زیانونه وختي دي. یو بل ځای اوسیدونکو سید الله وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا د ډنډ پټان ډیری اوسیدونکو او ځوانان هم تر ډیره بیکاره دي. وایي کاکار او بوختیا درلوده نو واړه زیانونه جبرانه ولای شول خو اوس لاس شي دي. یو بل ځای اوسیدونکو میکایل ویل
دا کورونه ړنګ دی اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړی چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تکه اقتصاد کری زمينه برابر وای مخبل اقتصاد لک خولای دا ټول کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والای شو
بلوري ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله زیان منو سره بیړنۍ مرسته شوی او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکارۍ کچه لوړه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د ژوب شیرانۍ مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ژوب او شیرانۍ ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه دې د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانۍ کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر وځایلي ویزو ته ښه تربیه او جدید وسله ورکړي.
د دې روکتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی. تاسو په کلي کې کمیټانی جوړ کړئ. ستانې اول انسان فرض خپل دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدې؟ دوی به لس راځي په کلي کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روکتام یې وکړه ستانې، ولې نه کوئ ستانې؟ کینټ کې جرګه وسه، ما ورته وویل زموږ لیویز فورس مضبوط کړئ ستانې. اووه سوه لیویز په شیرانۍ کې دي، نه سوه تقریبا یو زر لیویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لیویز؟
حکومت د قبایلی مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسی او په سیمه کې د ترګری ختم کړي. د قبایلی مشر اجی محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو کوتو لاس دی.
دې خبره څه کاږي؟ اول په تل شرانی کې پر داسې ځای باندې نه دې د شپې په لږه باندې طالب په شکل کې مړی واړي او سهار د اپسي په شکل کې هغه کلی ته ورځي او د هغه اپسي په خمبو کې د تلوال دغه نشانه یې کریس بیګا کوڅه مستنه دا نام نستا پر د نصر باندې روډ ګاډیا نه دی او راځي په درځنو خلک ورته ولیا دي لټي تیل د نشو څوروي ورځ څوروي وړه څوروي د اپسي ګاډیا نه چل تراځي لا تراځي
خو نامتو علیمدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی وویل چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لاره یوازې د ولسي اتحاد او اتفاق دی. دا د ویني وړ ده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانۍ کې د امنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررریسټ فورس پر موټر باندې د ځینو څرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې شوي وې چې له امله یې د ایچ ایف درې غړي وژل شوي او یو بل ټپي شوی و. دا ډول د اکتوبر په دریمه نیټه د ضلع شیرانی د ډیپټي کمشنری میرمن سنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانې زیانو اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوې وې. په دې جرګه کې د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرال راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر سلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بیلابیلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پختونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ډی په مرسته په جدیده طریقه خورما تیاره کړي او کاروبار کوي. د ګډونوالو ویناوه چې جدید سولر نظام هم ورکړل شوی چې ورسره یې حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل کراچی نه نیاز علی راکی.
د کراچی په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دنداتون کې برخه اخیستون کې د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمای په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده، خو چې دا کومه کجور مونږ راوړې ده نن کراچی ته، چې کومه زمونږ په کلی کې کجور پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه د سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه ته پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقې کې، چې کوم زمونږ علاقه ده مثال کا جوړې کمی دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګیدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجوره خلکو پیژني، ځکه دلته یې څوک هم راضي وایي دا خو ډډي خان ول دا مونږ ورته وژنا ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجوره ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي بر ملکونو ته لاړه شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیدارو هم برخه اخیستي چې یو ایس اے آی ډی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستون کې د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټی کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مستراله هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا 46 دا ډرای ټنل ورکړو، دوه خلکو موږ ټریننګ هم وکړیا. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقه دا وا چې موږ با دا چټای به موږ ته ویلا او هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې دا اکثر به دا ډیر خراب هم سو، او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغه نه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکا خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دی، او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دی. د یادی اداري یو ځای مشر عمر زمان خټک په مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټکنالوژي دی خلکو ته ورکه دې سره د دې فائدہ دا وشو چې دا ومنه کجوره تلورو نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زمو چې کما د ټکنالوژي سره د کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا د بارانونو وجه خراب شوی زکه چې بارانونه یکدم رالل دا خوره شی او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزره هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوې ټکنالوژي څخه ګټه پورته کړي
ډکی چې علاقې دا په پاړپور تحصیل ډی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په سوار لزره هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا او شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغله دا او موږ جی دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک هغه سیمه کې دا ټکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړی دا باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وته ما کار دا چې دوه فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کار وکي دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیش به موږ سره کم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچی کې را جوړ شوې نندارتون کې د ملکی او نړیوالو ترسلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسي د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوسته او کارپوهان هیلمن دي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیه کم کړي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حس روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړینې د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزنیزو ورکشاپونو قربتوب کوي تر شو دوی وکول شي لخپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیاء الله سره مرکه مو کړو په سر کې متري پختلی چې دا صبح کلا پیل شوی نو نو موڑے وای
چې دا خو یو افر شروع شویو تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چې دي دي چې کې صبح یو وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاءالله زمون په قبایلی علاقو چې کوم اوس په مرش ازلا ویل کی او زمشو دا ازلا چې کوم د حیثیت سره او د دې نه علاوه زمون په کې پی کې د چترال نوالا د دې خانپورې او داسې د هریپور هزارا مانسیرا نو دې ټول زینو کې زه پزې تقریبا د صبح 32 ازلا کې 2 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سره سالانه تقریبا 2 لک کیجی فروټ پروډکشن راځي او دا غیر تیل زی او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 لیټر تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا
زه ولله سیب چې کوم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتي اثراتو د وجې بیا د انساني ډیزاستر د وجې دغه ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلع کروندګر د دې جوګ دی چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړي شي او دا راغون کړي شي
التا یا په پخو کې په ترناب کې یا په خپل ازلاو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړل شي دي نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې د زیات پروډکشن دی ټیم کې راځي موږ زموږ سکسس سټوریز چې دي کړی دا ډیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو یې سره وزیرستان لګ وزیرستان کې لګ حالات دا سیدی چې د سختي خو بهرحال هلته مونږ یو مشین د اکسټرکشن رسولی دی نو څه زمیندار هلته اکسټرکشن کوي او څه زمیندار چې دی نو تر نام پیښور ته هم راځي.
په خیبر پختونخوا کې غریزا علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او هغه زینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې. آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي؟
بالکل جی دې ته پام کوم. زموږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودن اکول شي کنه جی. باقی سڑک دغه بیا د صبح نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم په ټایم د دې هغه دغه کوي. او دې کې ګوره جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه د دې دغه ولې سٹارټ شوه میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کوم تاسو ما نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي دا مې یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقہ کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو کما باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي
تاسو گنی چی دا اوسنی کمون گنو ریسرچرم دا وی چی دا موسمی حالاتو زیات اثر دا خیبر پختونخوا دا کروندی پزمکا دے چرتا و بزیات پکارویل تا کمی شوی دی چرتا و بکم پکارویل تا زیاتی شوی دی دا موجود فصلونو حاصلاتم کم شوی دی نو تاسو گنی چی زیتون زمون دا سیمو کروندگو دا پارا یو نیمول بدل که دیشی و پا دی سمر خرچ را دی که
تقریباً دے ٹائم کے خوش کم موجودہ پروجیکٹ روان نکلے جی نو آگا ہو زمیندار لا تقریباً 67% سبسیڈائز ریٹ ہوا گئی 33% چھ دے نو زمیندار طرف نے بھی اور 67% پروجیکٹ طرف نے پیمنٹ کی
جی
نو تقریباً پر جیرب کے منگا دا 55 60 65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات سے کم زمین ادا سی چی لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دیسی میں کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو
تاسو گنی چیر د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کد نور فصلونو نعمت بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټ یو فیصله کې دی.
بالکل جی او زه خو ودا وایم چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خوبی ده نو دا چې موږ د دوی کوم ټریډیشنل یا الریډی چې کوم فصلونه یې هغه موږ نه چې هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ زیات دا غا ریکمینڈ کو چې کم کلچبل ویسټ چې کم د زمیدارې او د کروندې لاندې نه ده لګړې راغې مطلب دا چې لیولو کې الګ سیټینګ یو کی او د بول الګ سیستم مت برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر خطرې کې سره چونکی اوس ځان بوټي دي کال دوه درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه پکار دي او ان شاء الله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچې هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دی چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نه د 2500 نه والا 3500 روپو پر لیټر خرسي.
دا مشال ریډیو دا